خبرونه دا وريدونکو هر کله کوم د خبرونه چې په منځني چپ 12.5 په ټول افغانستان کې خبري شي د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 3.15 نیول شي تر خبرونو وروسته به واوري چې سویډن وای د افغانستان په بیارغاونه کې به نشته 1 میلیارډ ډالر مصرف کړي له سویډنی چارواکو سره د افغانستان د ولسمشر د خبرو پاړه به هم واوري چې د کډوالو پرستون څه شخېدلې خبرونه سید کمال شاه عارف اوروي
سر کې د خبرونو سرچکی د افغانستان د سولې علي شورا وای ټاکل شوی چې د اسیا زړه په کانفرنس کې د افغانستان د سولې د بهیر د بیا پیلېدو په اړه هم خبرې وسی د امریکا اپوز وای په هلمند کې د طالبانو له زندانه د افغان امنیتي ځواکونو د غړو په خوشی کولو کې پولیو امریکایي ځواکونو برخه نه درلوده او د عراق صدر اعظم پر ترکیه اعتراض وکړ چې د عراق په شمال کې موصل ته نږدې د هغو عراقي ځواکونو د روزنې لپاره فوجان استولې چې له دای سره جنگیږي د خبرونو تفصیل د افغانستان د سولې علي شورا وای ټاکل شوی چې د اسیا زړه په کانفرنس کې د افغانستان د سولې د بهیر د بیا پیلېدو په اړه هم خبرې وسی تمه ده چې د اسیا زړه کانفرنس روانه اونۍ په اسلام آباد کې وسی د دې غونډې هدف د افغانستان او د سیمې د هیوادونو ترمنځ د بیاداسي همغږي رامنځته کول شو دل سوي دي چې له تروریزم مخدره موادو او لوږې سره مبارزه وسی د سولې ادالي شورا یو غړي حبیب الله فوزي ازادي رادیو ته وویل
د وی په دې کانفرنس کې به د افغان حکومت استازیتوب وسی د حکومت پلاوی او د سولې د اعلی شورا غړي به ګډون پکشي وکړي
د افغانستان د حکومت او طالبان ترمنځ د سولې خبري چې روان کال اپریل سوي د جولای په میاشت کې ورسته تر دې ودرېد چې د طالبانو د پخوانی مشر ملا محمد عمر دمرني خبرونه خبر رسول د امریکا پوزوی په هلمند کې د طالبانو له زندانه د افغان امنیتي ځواکونو د غړو په خوشی کولو کې پولیو امریکایي ځواکونو برخه نه درلوده د امریکا پوز پرون جمعه ویل چې په نوزاد ولسوالۍ کې د ملي اردو او پولیسو څلويش خړې د ځانګړو ځواکونو سپیشل فورس د عملیاتو په ترڅ کې خوشی سوي دي خو ورسته د امریکا د پوز د مرکزی قومندان ویان پېټریک راډیر ویل چې دا کسان د افغان ځواکونو د عملیات پر مهال خوشی سوي دي راډیر زیاته کړې چې امریکایي ځواکونو یوازې استخبارات معلومات ورته برابر کړی وو او د عملیاتو سارنه کوله د افغانستان ملي دفاع وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې په نوزاد ولسوالۍ کې د ګډو عملیاتو په پایله کې لښته لږه شپېته تنه د طالبانو له زندانه خوشی سوي دي هغه امریکایي اسکر چې وای په افغانستان کې د پوځي ماموریت پر مهال عصبي ناروغي ورته پیدا شوه او د انسانانو په وژلو عادت سوو په عمر قید محکوم سو اتویش کلن وایټ سمیت جونیئر په دلاویر ایالت کې پرې وښځي د جنسي تیری او د هغې د وژلو اعتراف وکړ د اسکر پرون په واشنگټن کې محکمې ته حاضر سو سمیت چې زهنی ناروغ بلل شوی تر موقتی یا دایمي څارنې لاندې هم له زندانه نسی خوشی کېدلای سیمیچ په 2011 میلادي کال کې په نیویارک کې د مارشا لیپنوم پرې بشزي د جنسي تیری او د هغې د وژلو په تور نیول شوی وو مارشا د پیښې پر مهال شپېته کلنه و پولیسو ویل چې سیمیچ غوښتل چې یو څوک ووژني او لی په وهلو مړ کړي و بیا هم شرغلاست د عراق صدر اعظم پر ترکیه اعتراض وکړ چې د عراق په شمال کې موصل ته نږدې د هغو عراقي ځواکونو د روزین لپاره پوځیان استولې دي چې له دای سره جنگیږي حیدر العبادی په یو بیان کې چنن خبر سو ولې دي چې دا ځواکونه باید ژر تر ژره له عراق ووځي علي عبادی زیاته کړه چې د یو کنټک ترکی ځواکونو داخلي دل شمالي ولایت نینیوات لزغروالو گاټو او ټانکونو سره د عراق پر اراضي تمامیت تیاری دی د عراق د بهرنوي چار وزیر هم د نږدې یو نیم سل ترکی پوځیانو او 25 ټانکونو داخلي دل د عراق قاورې ته تیاری وبله او ریټرز اژانس ته ویل هر څوک چې په عراق کې د مرکزی حکومت له همکاري پرته پوځي عملیات کوي هغه بغداد ته د منلو نه دی ترکیه سرچینې بیا وایي چې د دوی پوځیان تیر ورځ په عراق کې ځای پر ځای سول څو د موصل شهر ته څیرمه عراقي ځواکونه وروزي ترکیه سرچینې وایي چې دوی مخکې هم د عراق په کوردستان سیمه کې پوځیان لرل او د امریکا متحده ایالاتونو او نور هیوادونو چې لدای سره په جګړه کې شکیل دي د انقره له دې هڅې خبر دي امریکایي چارواکو په واشنگټن کې ویل دوی په عراق کې د ترکیه له پوځي مداخله خبر دي خو د دایش پر ضد د عراق په شمال کې د ائتلافي ځواکونو لاملیات سره د ترکیه هڅې همغږي نه دي
د امریکا د بهرنی چار وزیر جان کیری وای متحده ایالاتو هیڅ کله په دې شک نه درلود چې ایران د اټومي وسلو د ترلاسه کولو هڅې کړي. خو د جان کیری په وینا دا مهمه ده چې تهران اوس د نړۍ له پیاوړو هیوادونو سره د خپلې موافقې د ساتنې څومره هڅه کوي. جان کیری پرون جمعه په اتن کې د خبرو پر مهال وویل چې له ایران سره د نړیوالو اټومي موافقه دا ډاډ ورکوي چې هغه کارونه چې پخوا سوي په راتلونکي وخت کې تکرار نه سي. جان کیری د ایران د پخوانیو اټومي هڅو په اړه د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څارنې د نړیوالې ادارې د رپورټ په اړه له تبصرې ډډه وکړه. په امریکا کې د قانون د حاکمیت ځانګړي ادارې پرون جمعه وویل چې په کالیفورنیا کې وروستۍ ډله ییزه وژنه د یوه تروریستي برید په توګه څیړي. د امریکا د فدرالي پولیسو مشر جیمز کامی د سوو تحقیقاتو په اړه وویل دا وایي تر اوسه تحقیقات پر دې دلالت کوي چې دا پیښه د قاتلانو د افراطیت په نتیجه کې او د هغې د انګیزې له امله چې قاتلانو د بهرنیو تروریستي سازمانونو لخوا الهام اخیستی رامنځته سوې ده. د تیرې چهارشنبې په ورځ وسلوالو کسانو په کالیفورنیا کې د ټولنیزو خدماتو پر یو مرکز کې پر خلکو ډزې وکړې چې څوارلس تنه پکښې ووژل سول او یوویشت تنه ټپیان سول. امریکایي چارواکي وایي دواړو مشکوکو حمله کوونکو سید فاروق او تشفین ملک پر انټرنیټ داسې معلومات خپاره کړي وو چې له داعش سره د هغوی تړاو څرګندوي. او د ګرجستان پخوانی ولسمشر میخایل ساکاشویلی چې اوس مهال د اوکراین د عدیسه سیمې ښاروال دی وایي چې د ګرجستان دولت د سیاسي اهدافو لپاره پریکړه کړې چې له ده د ګرجستان د تابعیت اسناد واخلي. ساکاشویلی چې په پسرلی کې په عدیسه کې نوې دنده پیل کړه تېره ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ګرجستان چارواکي له ده ویریږي. د ګرجستان ولسمشر پرون د محکمې دا پریکړه تایید کړه چې له ساکاشویلی د دې هیواد تابعیت واخلي. ساکاشویلی د اوکراین د ولسمشر ملګری دی او سږ کال یې د عدیسه د ښاروالۍ لپاره د اوکراین افتخاري تابعیت ترلاسه کړ. خو د ګرجستان قوانین د دې هیواد وګړو ته اجازه نه ورکوي چې د بل هیواد تابعیت ولري. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوله شپږنی بي په ټول افغانستان کې اوري. افغان ولسمشر له سویډنی چارواکو سره د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغان مهاجرو پر ستونزې خبرې وکړې. بیا یې د افغان کډوالو له استازو سره خبرې وکړې. په سویډن کې د افغان کډوالو د ټولنې یو مشر له ولسمشر اشرف غنی سره تر لیدو وروسته د هغه په وینا وویل
موږ ته پیشنهاد وسو ولې موږ امضا نه کړو ولې موږ موافقه وکړه خبرې اترې به پرېږدو.
په روانه خبرونه کې مو دا مسله د سیاسي چارو لوی څېړونکي سره چیړلې چې شایي د طالبانو د مشر د وژل کېدو له خبرو سره د افغان حکومت د سولې خبري اغېزمنې شي.
زمونږ جنگ له پاکستان نه اعلان شوی جنگ ده او دوی چې ترن یا به چې زمونږ نیابتي جګړمار سره خبرې نه کوي موږ اصل خبره کوو.
په دې خبرونه کې به دا هم واورې چې په خوست کې د موټرو د پلورلو په عمومي لیلام کې حتی له لرې ولایتونو خلک راځي.
زه د هلمند د ولایت اګریشته ولسوالۍ یم. مټره د هلمند ته راول دوه جه خوست ته راځو نسې مټره اولو دوه راولو انډوالان راځي دلته.
د ازادي او اورېدونکو پروګرام هم خپرو. په دې پروګرام کې ستاسو په شخص سب شبي پیغامونه خپرو. د سویډن سر اعظم وی له افغانستان سره د همکارۍ د لسکلن پلان پر اساس به تر 2025 کاله لږ تر لږه یو میلیارد ډالر په دې هیواد کې ولګوي. د سویډن مرستې به په افغانستان کې د بشري حقونو د ودې، د تعلیمي پروګرامونو او اقتصادي پراختیا لپاره پر پروژو ولګول شي. د افغانستان ولسمشر د سویډن سر اعظم پرون په سټاکهولم کې په یوه خبري کانفرنس کې پر دې او د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې وکړې چې فرشته جلال زوی جزئیات وړاندې کړي.
افغانستان او سویډن پر موافقه وکړه چې د هغو افغانو کډوالو په بیرته ستنولو خبري پیل کړي چې د پناه غوښتلو اسناد د سویډن د حکومت لوري نه منل کیږي. د سویډن صدر اعظم سټیفن لووین وویل چې په روان کال کې لږ تر لږه 40,000 افغانان چې زیات یې تنکیز وانان دي په غیر قانوني لارو د هیواد ته ورغلي دي. سټیفن لوین وویل چې دا د دواړو هیوادونو لپاره یو ډیره ستونزمنه مسأله ده. د سویډن صدر اعظم پرون د ولسمشر غنی سره په لیدنه کې یو ور بیا افغانستان سره د خپل هیواد د اقتصادي او سیاسي ملاتړ پر دوام ټینګار وکړ او څرګنده یې کړ چې لشته لږه پراتلونکي ولسی ځکه به د بشري حقوقو او پراختیايي پروژو لپاره د خپل مرستو لړۍ جاري وساتي.
سټیفن
لوین وای د افغانستان سره زموږ د اوږدمهاله مرستو تعهد دا لس کلن تعهد دی چې بل هیواد یې نه لري او موږ به پر دې 8.5 میلیارد سویډنی کرونه مصرف کړو. زموږ نننۍ موافقه به د افغانستان سره زموږ د همکارۍ پر تعهد لا زیات ټینګار وکړي. مخکې داسې اندېښنې موجودې وې چې ولسمشر غنی شای له سویډني چارواکو سره داسې موافقه وکړي چې پر اساس باید د سویډن حکومت د افغان پناه غوښتونکو د ستنولو لپاره قانوني صلاحیت پیدا کړي. ښاغلی غنی په دې اړه خبریالانو ته وویل
I was not seeking an agreement. We are solving a joint problem. Partners help each other.
زه دلته په موافقه پسې اصلا نه وم راغلی. موږ د یوې ګډې ستونزې د حل هڅې کوو. شریکان له یو بل سره مرسته کوي چې په ولانجمن وضعیت کې ځان وپوهوي او د حل داسې لارې پیدا کړي چې دا یو شمېر خلکو چې مرستې ته اړتیا لري ستونزې ورباندې حل شي. د سویډن صدر اعظم وویل چې یوازې په تیرو دوو میاشتو کې لږ تر لږه 80 زره غیر قانوني پناه غوښتونکي ورغلي او دوی مجبور دي چې کډوالو ته د پناه ورکولو لپاره خپل قوانین په شدت عملي کړي او شرایط ورته محدود کړي. د سویډن حکومت تیرونه اعلان وکړ چې د پناه غوښتونکو پر وړاندې خپل قوانین سختوي او هغو ټولو خلکو ته چې د پناه غوښتنه کوي د دایمي میشتېدو اسناد نه ورکوي. د سویډن حکومت د جمعې په ورځ په دې ارتباط د قانون یو نوی طرحه هم پارلمان ته وړاندې کړې ده. د سویډن صدر اعظم وویل چې دغه هیواد ته د وروانو غیر قانوني پناه غوښتونکو د برخلیک په اړه به په پسرلي کې د نویو قوانینو عملي کول پیل کړي. د سویډن صدر اعظم وویل د افغانستان له حکومت سره د غیر قانوني کډوالو په اړه د خبرو پیل مهم دی ځکه هغه افغانان به چې په سویډن کې نه منل کیږي بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي.
له افغان ولسمشر اشرف غنی سره سویډنی چارواکو تر 2015 کال پورې له افغانستان سره د نږدې 1 میلیارد ډالرو مرستې ژمنه وکړه. ولسمشر اشرف غنی پرون په سویډن کې د افغانانو د ټولنې له یو شمېر استازو سره هم وکتل او د نورو موضوعاتو تر څنګ د غیر قانوني کډوالو پر ستونزو خبرې وکړې. فرشتې جلالزی په سویډن کې د افغانانو د ټولنې له یو مشر نسیم سهر سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتلې چې له ولسمشر غنی سره د غیر قانوني کډوالو په اړه څه خبرې کړې. ښاغلی سهر وویل
یو تعداد افغانان په استاکولم کې د محترم اشرف غنی رئیس جمهور سره وکتل او غږېدلو چې افغانستان نه باید ظالمانه قرارداد امضا کړي چې خوشبختانه دوی امضا کړی نه. ویلې چې موږ ته پیشنهاد وسو ولې موږ امضا نه کړو ولې موږ موافقه وکړه خبرې اترې به پرې کوو. خو په آینده کې دا مشکلات څه دی؟ واضح ده چې اروپا فشار راوړي. خپله رئیس جمهور ویلې چې موږ د یو هفتې خرج د نظامي هغه نه لرو نو غونډ د موږ 70% بودیجه د خارج نه تر. نو واضح ده چې دوی فشار اچوي او د موږ هڅه دا ده چې دغه فشارونه په هغه حد کې نه وي چې موږ خپل دغه د افغانانو حقوق پایمال کړو.
دی وای چې د افغانستان حکومت او د سویډن حکومت به مذاکره کوي خبري به کوي دغه خبرو اترو په ارتباط تاسو جزئیات لري؟
د دې پروګرام دا دی چې دغه غیر قانوني ماجرت دوی یادوي یا مخفي سوي چې د محکمې لپاره سوي دي دوی زیاتره غیر قانوني ځوند کی یا پټ ځوند کی. د دې تعداد تقریبا د 10 زرو نه زیات د سویډن کې او یو بخش افغانان دوی نسی کولای دغه غیر قانوني کډوال چې د ایران نه دي د عراق نه دي د سومالی نه دي دوی ډیپورت کوي دغه مملک نه قبلوي ولی افغانستان ته دوی همیشه د کار کړی دی او لیګلی نو دغه دوی غواړي د خپل رقم چې د مخفي دي د پولیس وظیفه ده چې ګیری کی او ډیپورت کی دغه افغانان کولای چې په ډیر سادهګۍ سره او په ډیر ارزان قیمت سره او میدان د وای دي افغانستان کې خوشی کوي. دوی حال زل داسې دي چې داسې او توافق لري چې په ډېر ساده توپ سره افغانان ریپورت نو ځکه دوی هغه امکانات چې افغانستان سره دوی لري نورو ممالک سره دوی کمتر نو دوی هم غواړي چې دغه نه استفاده ازمي استفاده وکړي.
په سټوکهولم کې د افغانانو د ټولنې یو مشر نسیم سهر وو چې ویل اشرف غنی څخه سویډني چارواکو غوښتي وو چې سویډن ته د افغان کډوالو د ورتګ د مخنیوي لپاره یو سند لاسلیک کړي خو افغان ولسمشر دا سند امضا نه کړ.
راپورونه مرکه
او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
افغان چارواکي وایي دا احتمال شته چې ولسمشر اشرف غنی به په پاکستان کې د آسیا زړه په غونډه کې برخه واخلي. که څه هم په دې غونډه کې د ولسمشر غدی ګډون تر اوسه رسما نه دی تایید شوی، خو د حکومت یو مقام وایي ولسمشر به د چهارشنبه پر ورځ په دې نړیواله غونډه کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته ولاړ شي. اسلام آباد د افغانستان په ګډون د دې ټولنې له ټولو 28 غړیو غوښتي دي چې په دې غونډه کې برخه واخلي. تفصیل له احمد تکله.
کڅه هم دولتي سرچینو د اسلام آباد په غونډه کې د افغان ولسمشر د ګډون رسمي خبر نه دی ورکړی، خو یو حکومتي مقام ویلي په غالب ګمان ښاغلی غنی به په دې غونډه کې ګډون وکړي. د آسیا د زړه غونډه چې پاکستاني کوربه دی د راتلونکي اونۍ د چهارشنبه په ورځ د دسمبر په 9 نیټه په پام کې ده. د غونډې ته چې د افغانستان اقتصادي بیارغونه او په سیمه کې د امنیت او ثبات ټینګښت یې د اجنډا مهمې برخې دي. د افغانستان په ګډون د نړۍ د 28 هیوادونو استازي بلل شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان قاضي خلیل الله پرون رسنیو ته وویل چې په بلل شویو هیوادونو کې قرغزستان، تاجکستان او چین خپل ګډون تایید کړی دی، خو ده ونه ویل چې آیا افغان ولسمشر به په دې غونډه کې حاضر وي کنه. قاضي خلیل الله د دې غونډې د اجنډا او بحث وړ موضوعاتو په اړه وویل:
د آسیا
د زړه د هیوادونو د غونډې اجنډا د امنیتي ګواښونو د مخنیوي لپاره د همکارۍ او د ګډونوالو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کولو په اړه بحثونه جوړوي. د دې غونډې اصلي موضوع د سیمه ایزو اړیکو ښه کول او اعتماد جوړونه ده. د آسیا د زړه د غونډې د جوړولو هدف د افغانستان او سیمې د هیوادونو ترمنځ له تروریزم، فقر، بیوزلی او د مخدره موادو له قاچاق سره د مبارزې لپاره د همغږۍ رامنځته کول دي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په پاریس کې د اقلیمي بدلونونو د سرمشریزې په حاشیه کې له ولسمشر اشرف غنی سره په کتنه کې له هغه وغوښتل چې د آسیا د زړه د هیوادونو غونډه په ګډه ورسره پرانیزي. که څه هم افغان ولسمشر له نواز شریف سره کتنه مثبته بللې، خو هغه مهال یې په دې غونډه کې خپل ګډون تایید نه کړ. لبلې خوا پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې ولسمشر غنی د پاکستان د صدر اعظم په غوښتنه د دسمبر د میاشتې په 9 نیټه چې د غونډې ورځ ده اسلام آباد ته رسیږي او له نواز شریف سره په ګډه به د آسیا د زړه د هیوادونو کانفرنس پرانیزي. په دې راپورونو کې ویل شوی چې ولسمشر غنی به همدراز له پاکستانی چارواکو سره د امریکا او چین په مرسته او د هغو په حضور کې د سولې د خبرو د بیا پیل په اړه خبرې وکړي. د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرې چې سږ کال پیل شوې، د طالبانو د پخوانی مشر مولا محمد عمر د مړینې د خبر لخبرې دوروسته تر نامعلومې نیټې وزنډې ده. پاکستان وایي چې د اسلام آباد په غونډه کې تر ټولو زیات د افغان ولسمشر او د هند بهرنیو چارو د وزیر ګډون ته سترګې په لار دی. څارونکي وایي پاکستان غواړي د آسیا د زړه په غونډه کې د افغانستان او هند د استازو د ګډون په وسیله نړیوالو ته وښيي چې له دوه مهمو ګاونډیو سره خپل اړیکې ښه کړې دي.
په راپور کې مو د یو افغان چارواکي په وینا چې نوم یې نه واخیستل شوی واوریدل چې د چهارشنبه په ورځ شایي ولسمشر اشرف غنی اسلام آباد ته ولاړ شي، خو جمهور رئیس غنی تیره ورځ د سویډن په مرکز سټوکهولم کې وویل چې تر اوسه یې پریکړه نه ده کړې چې اسلام آباد ته بځي او دا پریکړه به هغه وخت کوي چې کابل ته ولاړ شي. اشرف غنی د اروپا شپږ ورځنی سفر پرون ناوخته پای ته ورساوه او د کابل په لور روان شو. کچیرته د طالبانو مشر مولا اختر محمد منصور وشل شوی یا ټپی شوی وي، پر طالبانو به یې اغیز سوي او د سولې خبرې به څومره متاثره کړي؟ وړاندې د سیاسي چارو له څېړونکي خوشحال خلیل سره په دې اړه مرکه اورېدلی شي. خو اوس د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې راړه وو چې د افغانستان په اړه یې څه خبره کړې دي. احمد تکل دغو چاپي خپرونو ته کتنه کوي.
د لویدیز یو شمیر رسنیو د طالبانو د مشر مولا اختر محمد منصور د ټپی کېدو یا مړینې د راپورونو په اړه مطلب خبره کړی دي. که څه هم د طالب مشرانو ترمنځ د وسلواله نخته او د مولا اختر محمد منصور د مړینې یا ټپی کېدو په اړه بیلابیل راپورونه ورکړل شوي، خو واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي دا خبر په داسې حال کې خبريږي چې په غالب ګمان ولسمشر اشرف غنی به د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره وګوري او د سولې د بهیر د یو ځل بیا راژوندي کولو هڅه به وکړي. د ورسپانې په وینا کملا اختر محمد منصور وژل شوی یا ټپي شوی وي، نو دا به د افغانستان د سولې د هڅو لپاره یو لوی ضربه وي، ځکه د معلوماتو لمخې نوموړي د پاکستان د استخباراتي شبکو له ځینو کړیو سره نږدې اړیکې درلودل او د افغانستان د طالبانو له هغو مشرانو څخه وو چې د طالبانو د نورو قمندانانو او مشرانو په پرتله سولې ته زیاته لیوالتیا درلوده. واشنگتن پوست زیاتوي د طالبانو دوه مهمو قمندانانو رسنیو ته ویلي چې ملا اختر محمد منصور د کلشنکوف په ډزو وژل شوی او څلور مرمۍ پرې لګېدلې دي، خو د طالبانو ځینو نورو سرچینو او له هغې ډلې د طالبانو ویاند ویلي چې دا راپورونه بې بنسټه دي. د ورځپاڼې په مطلب کې وړاندې راغلی دي چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف تر اوسه د دې موضوع په اړه هیڅ راز تبصره نه ده کړې او لیکي چې حتی که ملا منصور ژوندی یا زخمی هم وي، نو د ده د استوګنځي په اړه هیڅ راز معلومات نشته. واشنگتن پوست زیاتوي د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د برخلیک په اړه به هم خبرې کېدلې، چا به ویل چې مړ دی، چا به ویل ناروغ، او چا به ویل چې ټپي دی. خو کله چې اعلان وشو چې نوموړی دوه کاله مخکې مړ شوی، نو دې خبر حتی د امریکا د استخباراتو چارواکي هم حیران کړي وو. د بې سرحده خبریالانو د ټولنې خبرونې پرون افغانستان ته د دې شبکې د پلاوي د سفر په اړه یو مطلب خپور کړی او لیکي چې د پلاوي د 13 نومبر میاشتې په پیل کې افغانستان ته د سفر پر مهال پر چارواکو غږ وکړ چې د ژورنالیستانو د امنیت لپاره جدي اقدامات وکړي، خو خبرونه یادونه کوي چې د پلاوي اصلي هدف دا و چې د پارلماني انتخاباتو په درشل کې د افغانستان ژورنالیستانو ته د انتخاباتو په اړه د راپور ورکولو څرنګوالی ورزده کړي او د دې کار لپاره هغه ته په پښتو او دری ژبو برابر شوی لارښود چې د انتخاباتو په وخت کې د خبریالانو کار او دنده تشریح کوي وویشه. د لارښود د نړیوالو مؤسسو لخوا برابر شوی دی. د بې سرحده خبریالانو د ټولنې خبرونه زیاتوي د دې ټولنې پلاوی په افغانستان کې یو سیمینار هم جوړ کړ چې له کابل، بلخ، کندز، ننګرهار، کندهار، هرات، غزنی، خوست، کاپیسا او بامیان ولایتونو څخه ژورنالیستان ورته بلل شوی وو.
نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې مو د واشنگتن پوست په وینا واوریدل چې د ملا اختر محمد منصور وژنه به د سولې پر بهیر اغیز وکړي. آیا دا پیښه به د سولې خبرې ډیر خراب کړي او ډیر متاثر کړي؟ پور طالبانو به د ملا اختر محمد منصور دا احتمالي وشلو مسله څه تاثیر وکړي؟ په دې اړه اجمل اند له افغان ژورنالیست او څېړونکي خوشحال خلیل سره مرکه کړې ده. د مرکه په سر کې ښاغلی خلیل پور طالبانو د ملا اختر محمد منصور د مرګ او یا ټپي کېدو د احتمالي اغیزو په اړه وویل.
موږ تاسو ټول د محلي رسنیو نه اورېدل چې ملا اختر محمد منصور یا ټپي شوی او یا وژل شوی ده. دا د ډول احتماله لګل کېږي. او ملک اوسنګ چې د ملا عمر د مرګ خبر هم په تاسو پاتې و، نو خلک شکمن کېږي ممکنه د قضیه تر دې هم جدي اوسي، د اختلاف تر پخوا زیات جدي اوسي. د طالبانو په لیکو کې تمام دغه حادثه د طالبانو په لیکو کې یو کان یو نوې حالت راولي چې هغه د اتفاقي شوه کیږي او د عمل نه موږ تاسو ګورو. نو ښه تاثیر نه لري باندې هغه په رضواني لحاظ باندې په
خغلی خلیل په دی ورستیو کې په فرانسه کې افغان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره یو کتنه لرله. ویل کېږي چې په دې کتنه کې د افغانستان د سولې د بهیر د بیا پایل په اړه خبرې شوې دي. په داسې وخت کې د طالبانو د بل مشر د وژل کېدو یا ټپي کېدو اوازې د سولې خبرو لپاره څه پیغام لرلی شي او په دې خبرو څومره اغیز لري؟
دغه په مورز باندې افغانستان د حکومت موضوع څخه د کرګي د حکومت په نسبت ډېر فرق لري، تفاوت سره لري. هغه دا چې دغه مخامخ پاکستان سره خود سویلی سي د دغه څه په معنی معمولا وایي چې زمونږ جنگ له پاکستان نه اعلان شوی جنگ دا او دوی چې رحم یا بتی جګړه مار دي، نو موږ یې بتی جګړه مار سره خبر نه کوو، موږ اصل خبر کوو. نو طبعا دلته جانو بیا فرق یا چې لکه بخوا چې موږ سولې ته په کوم نظر کتل لکه دي کرزي حکومت کې چې معمولا به کوشش کوي چې طالبانو مهم قومندان تاثیر گذار شخصیتونه پیسو پیو سرانی شي او بل اخر فکر کوي چې د سولې مثلا مولا برادر سره ده یا مثلا یو بل بشر سره ده. لا سنو هو طبعا افغانستان حکومت اوله خبره پاکستان سره کوي او د هغه په وړاندې او د دې سره متوجي چې طالبانو سره وي او فکر نه کوم چې مشخصه درته لري طالبانو. همدا اوس طالبان مختلف ګروپونه دي
ښاغلی خلیل، یو داسې نظر هم موجود دی چې که ملا اختر محمد منصور ټپي وي، که وژل شوی وي او که دا ماسي اوازې وي، په دې درې واړو صورتونو کې دوی وایي چې دا یوه داسې هڅه ده چې هغه نورې ادارې چې طالبان تمویلوي او د هغوی تر شا ولاړ دي، هغوی بالاخره هڅه کوي چې د طالبانو ترمنځ دغه شته اختلافات چې ډیر زور یې اخیستی وو او طالبانو خورې ورې ډلې کمزورې کړې وي، د ملا اختر محمد منصور له صحنې نه په لرې کولو سره بیرته په یو سټیج او یو دریز راټول کړي. داسې هم ویل کېږي چې د افغان حکومت غوښتنه هم همدا ده چې که طالبان خبرې کوي باید له یو دریز نه یې وکړي. په دغه اړه څه وایي؟ آیا ممکنه ده چې څوک به غواړي چې د طالبانو د یووالي د هڅو په لړ کې به داسې څه شوي؟
زردغه منطق سره ډیر موافق نه یم. اصلا دا موجود دل یو منطق سره چې طالبان ممکن که یو وسی یو لاس وسی نو په اساس سره افغان حکومت سره سوله وکړی شي. زه د منطق سره ځکه هغه نه انتظار نه کیږي، ځکه په معمولا که موږ تاسو د اسلامي نهضتونو تاریکونو یا مثلا دغه رقم وسلوالو ډلو تاریخ وګورو په منځنۍ ختیځ کې معمولا تر دې وخته پورې، نو دغه ډلې چې کله سره اختلاف راغلی دې ته یو شوي نه دي په اسانۍ سره، ځکه دوی ترمنځ نه یوازې د ایډیالوژي او د چین نه د تفاصیلو په عکسله باندې مختلف برداشتونه پیدا کېږي، بلکې د دوی د تمویل منابع هم بیا ډېرېږي. مثلا د دې ډلې تر شا کومه درېږي، د بلې ډلې تر شا بلې یوه درېږي، بالاخره د دوی د متفق کېدو چانس چې هغه رقم ته پخوا چې تصور کېده هغسې نشته ده.
د سیاسي چارو څېړونکی خوشحال خلیلو.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
په فرا کې بې ځایه شوي کورنۍ او د دولت او اړوند مرسته کوونکو څخه د مرستې غوښتنه لري او وایي د ژمي په دې ساړه موسم کې د ژوند پوره امکانات نه لري. د فرا ولایت د کډوالو ریاست د معلوماتو له مخې په فرا ولایت کې نږدې 1600 کورنۍ د جګړو له امله له خپلو سیمو څخه بې ځایه شوي او د فرا د ښار په بېلابېلو سیمو کې ژوند کوي. له سیمې زموږ خبریال احمد شاه فطرت راپور لري.
دغه بې ځایه شوې کورنۍ د بادغیس، فاریاب ولایتونو او همداشان د فراه ولایت د بلابلوک او خاکسفید ولسوالیو اوسېدونکي دي چې د نامنی او بېوزلۍ له وجې د خپلو اصلي ځایونو څخه بې ځایه شوي دي. دغه بې ځایه شوې دولت او مرسته کوونکو بنسټونو څخه غواړي چې د دوی سره دې مرسته وکړي، ځکه له یوې خوا دوی د اوسېدلو لپاره مناسب ځای نه لري او له بلې خوا د ژمي سوړ موسم هم ورځ تر بلې نږدې کېږي.
کور مده کندی اند احتمال څه خاله د زما بولر خپل د بده بختیار هم څه کوند مې نور کوند د خواش مې کوند د خپل د مسکینه یاره غو دي خپل د بدري چې وطن مو جنگونو په وطن کې مو
د دا بده بختیار څه راغلی چې مقصد تا کو ټوک دی جنگ دی مثلا دا من چې کو کې نه پار مو ګرځي شاله شي دا سوي دي مقصد دا بده بختوی دل تر غلی و دا کوم کو ته نو ډیر فشار دی.
پام دی ال کې د فرا ولایت د کډوال ریاست چارواکي وای چې دوی د شمیرو لمخي په فرا ولایت کې 1600 بې ځای شوی کورنۍ موجود دي چې د جګړې له امله خپل اصلي ځایونو څخه بې ځایه شوي دي. رحمدین ریګوال د فراه ولایت د کډوال ریاست رئیس وایي چې ډېری بې ځایه شوي کورنۍ د فراه د ښار په شاوخوا سیمو کې په بد وضعیت کې ژوند کوي او دوی د کابو 200 کسانو سره د روان کال په ترڅ کې مرسته کړې ده.
په سش کال کې موږ 1402 کوره هغه بې ځایه شوګان چې په نامنی د اساس څخه راغلي دي او مرکز ته راغلي دي یا په هغه قرضیات کې چې دوی امن دي ځای پر ځای سوي دي او موږ دوی ځای پر ځای کړی دي سروي کړی مو دي. په هغه جمله کې 225 فامیله مستحق ګڼل شوي دي چې په دې 225 فامیله کې موږ مواد غذایی او غیر غذایی مواد ودی ته موږ توزیع کړی.
ډېرې بې ځایه شوې کورنۍ د فراد شهر په دشت صوفي، کورجی او ننګاب سیمو کې په ډېر ابتدایي خونو کې ځای پر ځای شوي چې د ژمي سړه هوا یې هم ګواښوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې آزادۍ رادیو ته راستولی دي.
مسلم خان د کندهار لیکي که چرته د ملا اختر محمد منصور د وژلو راپورونه تایید شي، د طالبانو ترمنځ به خپلمنځي جګړې پیل شي او د سولې پر بهیر به بد اغیز وکړي. محمد عارف وفا له هلمند لیکي که د ملا اختر محمد منصور د ټپي کېدو خبر تایید شي، د طالبانو په منځ کې به اختلافات زیات شي. عبدالرحمن له اوروزګان لیکلی دي طالبان شای ژر اقرار ونه کړي چې ملا اختر محمد منصور وژل شوی دی، ځکه چې دوی دوه کاله د ملا عمر مرګ پټ ساتلی و. کریم الله جعفری لزابل لیکي پاکستان نه غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي. د همدې لپاره د ملا اختر محمد منصور د مرګ اوازې دوی خبرې کړې دي. جاوید له کابل لیکي تر اوسه پاکستان اعتراف نه دی کړی چې ملا منصور وژل شوی، خو د ده په وینا اخر به پاکستان اعتراف وکړي. سمرګل له لشکرګاه لیکي زما په ګډون زما وبخښئ سمرګل له لشکرګاه زما په ګډون د زما د یو شمېر همکارانو نمونه اخیستې دي او ټولو ته یې سلامونه ویلي دي. وعلیکم السلام. اسدالله له هلمند لیکي ولسمشر اشرف غنی باید داسې د آسیا زړه کانفرنس کې د پاکستان پر دوه مخه سیاست تیر نه وځي. له همدې سره اته بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له سید کمال شاه عارف څخه اور.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي ټاکل شوی ده چې د آسیا زړه په کانفرنس کې د افغانستان د سولې د بهیر د بیا پیلېدو په اړه هم خبرې وسي. د امریکا اپوز وایي په هلمند کې د طالبانو له زندانه د افغان امنیتي ځواکونو د غړو په خوشي کولو کې پولي امریکایي ځواکونو برخه نه درلوده. هغه امریکایي اسکر چې وایي په افغانستان کې د پوځي ماموریت پر مهال عصبي ناروغي ورته پیدا شوې او د انسانانو په وژلو عادت سو په عمر قید محکوم سو. د عراق صدر اعظم پر ترکیه اعتراض وکړ چې د عراق په شمال کې موصل ته نږدې د هغو عراقي ځواکونو د روزنې لپاره پوځیان استولې دي چې له داعش سره جنګیږي. د امریکا د بهرنی چار وزیر جان کیری وایي متحده ایالاتو هیڅ کله په دې شک نه درلود چې ایران د اټومي وسلو د ترلاسه کولو هڅه کړي. په امریکا کې د قانون د حاکمیت ځانګړي ادارې پر نوول چې په کالیفورنیا کې ورستي ډلې ژوند د یو تورستي بریټ په توګه چیړي. او د ګرجستان په خوانی ولسمه شرمی میخایل ساکاشویلی چې اوس مهال د اوکرين د دساسمي اشاروال دی وای چې د ګرجستان دولت د سیاسي اهداف لپاره پریکړه کړه چې له د ګرجستان تابعیت اسناد واخلي.
دا سرچړو پروانه خبرونه کې به وړاندې باورې چې په خوست کې له څو کلونو راهیسې د جمعې پورسو د متون په خوړ کې د زرګونو گاډو میله کیږي. د میلې ته د مختلفو ولایتونو خلک ورسی او خپل موټر ورولي. خوست پر راشو په کابل کې د مدني فعالانو وی خبرې ته په کابل کې شمیر مدني فعالانو د افغانستان د وزیرانو شورا ورسی مصوبه په سختو ټکو وغندله او هغه د بیان د ازادي او د اساسي قانون خلاف وبلله. په دې ورستیو کې د وزیرانو شورا یو مصوبه تصویب کړه چې له مخې به هغه حکومتي ماموران په ځانګړې توګه امنیتي سرتیري چې وظیفه یې پریشي او د عقرب د میاشتې په سره مظاهره کې یې ګډون کړی و د کار له قانون سره سم مجازات کړي. په ورته وخت کې د اجرایي ریاست مرستیال ویان د مدني فعالانو دا غوښتنه له قوانینو څخه د دوی بې خبري بولي او ټینګار کوي چې افغان حکومت د بیان ازادي ته ژمن دی. په دې اړه له کابل رحمت الله افغان راپور لري.
روسته له هغه چې د دولتي مامورینو په ګډون لسکونو زرو کسانو په کابل کې په یو مظاهره کې ګډون وکړ، د افغانستان د وزیرانو شورا دا یو مصوبه تصویب کړه. هغه دولتي مامورین چې په رسمي وخت کې په مظاهره کې ګډون کړي له قانوني چلن سره به مخ شي. د حکومت د اقدام د مدني فعالانو لکلک خبرګون سره مخسو. مدني فعالانو د جمعې په ورځ د کابل ښار په شهرینو پارک کې د وی اعتراضي غونډې په ترڅ کې د وزیرانو شورا د اقدام په سختو ټکو وغاند او هغه یې د بیان د ازادي په وړاندې ګواښ وباله. د دوی له جملې څخه عبد الله احمدی د حکومت د کړنه د بیان په برخه کې د نړیوالو کنوانسیونونو او د افغانستان د اساسي قانون خلاف عمل یاد کړ.
مصوبه شورای وزیران
دی وای د وزیرانو شورا مصوبه د بشر حقوقو د نړیوالې اعلامیې د حقوقو او سیاسي کنوانسیونونو چې افغانستان یې غړیتوب لري او همدارنګه د افغانستان د اساسي قانون خلاف عمل دی چې دا ټول د اوسیدنې حق تر پښو لاندې کوي. د یو افغان په توګه زما غوښتنه ده چې د افغانستان د وزیرانو شورا په یاد مسوي بالا سره کتنه وکړي دا چې قانوني تر پخولاندې کړی نو بخنه دی وغواړي. دا په داسې حال کې ده چې د روان کال د عقرب میاشتې په شلمه نیټه په کابل کې لسکونو زرو کسانو چې دولتي ملکي مامورین او پوځي منصوبین هم پکې شامل وو د داعش لخوا د څو کسانو د وژنې په غبرګون کې په مظاهره کې ګډون کړی وو. د اجرایي رئیس په مشرۍ وزیرانو شورا یو مصوبه تصویب کړه چې له مخې به یې هغه دولتي مامورین او په ځانګړې توګه امنیتي منصوبین چې دندې یې پرېښي او په مظاهره کې ګډون کړی وو تثبیت کړي او د افغانستان د کار له قانون سره سم به جزا ورکړل شي. د اجرایي ریاست مرستیال وینوای حکومتي مامورین حق نه لري چې رسمي دنده پرېږدي او په مظاهره کې ګډون وکړي. جاید فیصل آزادۍ رادیو ته وویل چې افغان حکومت د اساسي قانون د شپږ درسمې مادې له مخې په مظاهرو کې د خلکو ګډون د هغوی قانوني حق ګڼي او ورته احترام لري.
د وزیرانو په شورا کې بحث پر دې سمي و چې هغه د حکومت ماموریت خاص توګه د امنیتي قواو منصوبین چې خپل وظیفه یې په رسمي وخت کې پرېښې وه او په مظاهره کې ګډون کړی و، د هغو په ارتباط باید معلومات را جمع سي او که چیرې ثبوت سي چې هغوی په کاري وخت کې تللي وه او وظیفه یې پرېښې وه، د هغوی پر ضد به د کار د قانون سره سم اجراات کېږي. د افغانستان حکومت د اساسي قانون شپږ درسمې مادې په احترام مظاهرې د خلکو حق ګرنی د حکومت خملاتړ هم کوي.
په ورته وخت کې مدني فعالانو د ویلامي په خبرولو سره حکومت سپارښتنه کوي چې په هیواد کې د بیان ازادي تضمین کړي او همدارنګه په ویلامي کې غوښتنه شوی چې هغه حکومتي کسان چې د اقرب میاشتې په شلمې په مظاهره کې ګډون کړي باید مجازات نسی.
د ازادي راډیو پرونه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو اونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص سب شوی پیغامونه خبرو. خوست ته ورسو. په خوست کې له څو کلونو راهیسې د جمعې په ورځو د متون په خوړ کې د زرګونو ګاډو میله لګی شي. په دې میله کې خلک موټر اخلي، خرڅوي او ځینې بدلوي. جالبه دا ده چې دې میلې ته له کندهار او هلمند څخه هم خلک راځي. زموږ همکار نجیب الله الوخیل د ګاډو دې میلې ته ورغلی.
کڅه هم په خوست کې لزګونه بارکینونه یا موټر پلورنځی شته چې هر ورځ پکې د موټر او غنی سودا وکیږي. خو ترڅنګ د خوست د متون په خړ کې هم د هر جمعې په ورځ له سهار تر مازدیګره د موټر او د خرڅولو، رانیولو او بدلولو لوی امیره جوړیږي. د غمیلې ته د خوست د اړوندو سیمو سربیره د پکتیا، پکتیکا، لوګر او حتی هلمند او کندهار ولایتونو څخه هم ګڼ موټرونه راوستل کیږي. په دې میله کې چې زرګونه خلک پکې د موټرو د سودا لپاره راټولیږي، دوی لپاره د میلې په منځ کې یو ګرځنده بازار ګوټی هم جوړیږي. په دې بازار ګوټی کې ډول ډول خوراکونه، تازه میوې او ګرم چای د میلې ګډونوالو ته تیاریږي. د میلې یو تن ګډونوال آزادۍ رادیو ته وایي چې
زاجی جانګیر سودوي والا خېدی په دې خې سودوي کې په دې باد سودوي نه مټر چې کوم د اډرس او کار اډونه پېدو کې دولت ته خلک زګه ډیر به ترجی
دا کې ګړای په دې کنه چې مثال د خبره داسې لکه پیسې سرایي په دې یو سړی مټر کې پېدو په دې سکوټر نه په خلوشي خپلې کې د بیا سامان کې وری دونا کې وری بلشای کې وری بلشای کې وری بیا چې کیمه ورس خوا خانه شو بیا روشي لاس پینځه یا کې وګټي هي ته اون کو کو دې
د خوست متون مليته لکندهار او هلمند څخه ډیر کسان خپل گاډي د خرڅار نه لپاره راوړي. دوی په خوست کې له سودا او خوخت یا وای چې په دې ځای کې خه غریبي کیږي.
نو میر احمدین زه د هلمند ولایت اګریشته ولسوالیم. بس په تا کې راځو، په میاش کې راځو، په پنځو ورځو کې راځو. مټر د هلمند راول دوی ځکه خوست راځو. بس مټر راول دواره ول او انډوالان راځي دلته یو 15000 ول 1000 روپیه راته پیدا کې بیا بیرته زو تقریبا موږ یو شل کسان برغلی. بس ګای 15 خرڅي، ګای 2 خرڅي، ګای 10 خرڅي. بس دا خو نصیب قسمت ګای نس خرڅ.
د موټر یو بل سوداګر محمد یعقوب وای کڅه هم د متون په ملي کې سوداوي په خړه کې کیږي، خو هغه اړین اصول پکې په پام کې نیول کیږي چې د نه مراعات لکبلې سبا ورځ د موټر اخیستونکو او خرڅونکو ترمنځ داوی او جنجالونه پیدا کیږي.
سودو کې خدا سوي چې د بارګین سٹام تل کیږي، په غې کې ګربداله سپینټر امبولانس او کارډدار ته تل کیږي. ویلې چې په کوم شای په سٹام کې ویلې کله شي په غې کې کومه خطرې شي هغه مسلیت د بارګین ده.
د ماتون د خوړ په منځ کې د کاروباریان لپاره ګرځنده بازار لګیږي او خلک پکې خوړ خوري. یو تن کباب پخونکی په دې میله کې ل خپل کاروبار رضایت لري او وایي چې د هر جمعې په تیرې دوی کاروبار خکېږي او د کباب اخیستونکو په شمیر کې ډیر والی راځي.
لاله درزو شي مخکې مو دواسر یونیم سر درسر غوه او سلاوس یوم او تکل غوه او بس
یاد دی وی ل په خوانه د خوست په ګډون د لوی پکتیا او د پوري پوري سیمه په شمیر بازارونو کې د اونې په ځانګړو ورځو کې د څاروي ملي جوړیږي. خو په دې ورستیو کلونو کې د مورغانو، بایسیکلونو، موټر سایکلو، موبایل تلیفونونو او موټرو نوې ملي هم دود شوی چې ګڼ شمېر خلک پکې راټولېږي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو السلام علیکم. هله دروغ او جوړوسی په نننې خبرونه کې مو بیا هم ستاسو دوستانو سبسوي پیغامونه راټول کړی او خبرې دوته چمتو دي. یو اوریدونکو په خپل پیغام کې د ایوا د بیکاری او اقتصادي کمزوري په اړه خپل نظر سره شریک کړی او حکومت څخه ورچی د غیستونځي ته پام وکړي. دغه راز ځینې دوستان د خپل سیمو د امنیت په اړه غېدلې دي او ځینې بیا هم د تیرو خبرونو په څیر پر دې انتقاد کړي چې ولې په ځینو سیمو کې د پاکستانی کلداري دراکړي ورکړي مخنه نیول کېږي. نورې ستونزې او شکایتونه او وړاندیزونه هم ستاسو چې په خپل ستاسو په ځخ کې به دروورو راځي ورته غوښو.
السلام علیکم، زه ډاکټر اشرف غنی و ډاکټر عبدالله دا وایم چې دغه خلک د ولسوالۍ سره بار شوي دي په ولایتو کې اړولي دي، بیا په چیرې د هلمند لکه د نوزاد د مساکلا د سنگین د کجکي دغه اقتصاد زه یې په کې باره په سارو کې نه دوی کار لري نه خدمت لري نارې چیږې زلبلې وي ودیم نه چې پیدا کولی ام اقتصاد یې زه یې په دې ام نه امنی د غونی ورسره زیاتېږي. دا خو داسې دي لکه کوشنیان په شي خبر نه دي، د اصلي دایو خلکو خبرې نه دي ورته کړي، یا یې دوی پر غوږ نه نیسي. او بل اقتصاد داسې زه یې په دې چې په دغه زه یې په کېږي سړی چې د خپل منځکي او خپل د مځکې او خپل د کوره څخه ولاړ شي په ښار کې واړي هغه په زرهاو کسان یې نو هغه ته کار نه پیدا کېږي. نو خو دغه د دا نورو د مور سره خو یې خپل پیدایي نه لري، نو خو بس دغه اقتصاد یې دغه زه یې په دې نو زه اقتصاد امنیت سره تړلي چې امنیت نه وي اقتصاد به خود زه یې په کېږي. نو دغه ته چې د نږدې څخه په واورې چې دغه ته نو کوي توجه وکړي چې هغه منځکې د لاس ورکړي چې هغه بلته ونیسي. السلام علیکم.
السلام علیکم خادم نورم د فرا ولات ما سلامونه وکیل د غزې رډو کارکون کې اوریدم چې ټول ومنې ما پیغام دار چې اشرف غنی د اقتصاد په اړه څو رقم غونډه کړې څو رقم چې تا کړې ده ټول افغانستان د ټول افغانستان اقتصاد ډیر مخ پر ځوړ روان دي، هر څو د اقتصاد په خپله باندې روان دي. زه غواړم چې سندم بل سټیز کارونه وشي لکه د وګو برښنا د وګو برښنا پالیسی.
نورستان ولایت مرکز پرون نا قاری محمد مدنی ازادی رادیو سر پتماس کیا ما الحمدللہ نورستان عمومی امنیتی وضع پتیرو بیال لسکرونو پا نسبت پسلو کی اویا فیصد خشوی دا خود نورستان یو ولسوالی تروس نارام دا چی آغا وان تو ویگل ولسوالی پنم یادیگی. متاسفانه مرکزی حکومت بی توجهی لعمل پدغ ولسوالی کی طالبانو حضور پیاوری شوی دی، اکثریت ساحو کی طالبان حکمیت لري، دولتي مامورین او عام خلک په آزاد زړه تګ راتګ نشي کولی او خلکو سره په دغه ولسوالۍ کې بېرحمانه ظلمونه ترسره کیږي. دینی عالمان او قومي مخاور مشران په یوه او په بل نامه په شهادت رسول کیږي. په هر حال وزارت دفاع او وزارت داخله نظم دا هیله ده چې په دغه ولسوالۍ کې زر تر زره فوجي عملیات پیل کړي ترڅو سیمې خوندي شي او عام خلک په آزاد زړه تګ راتګ وکړي. که خدای نه خواسته مرکزي حکومت غفلت نه کار واخلي په د مرکز عوامه لسالی چې یو به امن لسالی ده دغه سیمه به هم په ناخوندیتوب بدل شي. والسلام دې ته احترام.
موږ بس روزګان د ولایت د ګیزاو د ولسوالۍ څخه د هیله کوو. زه احسان الله احسان کې روزګان د ولایت د ګیزاو د ولسوالۍ د تعلیم تربیه کچه پر مخ ته سي پر حالت رسیدلې د موږ د لوړو مقامات څخه د هیله لرو چې په دغه اخلي تفتیش وکي معلومات وکي دا د غزو ولسوالۍ شاګردان ګرد د شواده پاتې دي سل فصل کې فصل کې نیو په ساده د شواده د لښواد لښساده هیڅ هغه ټولګي تورځي برتراځي.
السلام علیکم قدرت الله د کندهار ولایت غورک ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام دی چې دا د غورک ولسوالۍ کې چندان د کاردارو د غوانو فرق نه کې مسئله د حکومت صدا ده چې د غوانو پر خوچ دا کالدار سره وخت.
السلام علیکم، زنوار صدیقی د پکتیا ولایت د یاروب زاده ولسوالۍ نه د زاده رادیو ته خپل پیغام شوتوم. پیغام می داده چې د پکتیا ولایت د یاروب زاده ولسوالۍ ټول خلکو ته به تر معلومه ده چې دا یو ډیره غټه پر نفوس ولسوالۍ ده چې د ولایت حیثیت لري او دولت هیڅ توجه نه وته کوي. هغه کدي صحت په برخه کې وي او کدي معرفت په برخه کې وي او کدي زراعت په برخه کې وي او کدي فائدمې په برخه کې وي. تاسو ته به ستره معلومه ده چې دا 15 کال کېږي چې د یاریوب د ځای ورسوله و 50 کیلومتر سرک کوي شوې ده او دا هر وخت هر کال دا وادي کېږي چې موږ د سرک په خو متاسفانه بدبختانه سرک نه پخېږي او د صحت په برخه کې خدمات نه وړاندې کیږي، د مرۍ په برخه کې خدمات نه وړاندې کیږي. که چیرې دا وضع دوام وکړي، به د تظاهراتو او مدني حرکتونو له لارې د دولت نه وغواړو، ټول نړیوال به په دې خبر کړو چې موږ مسلم حقوق څنګه د دولت نه وغوښتلی شو.
سلام علیکم، کلاند پکتیا ولایت ته خبرې کوم. او د ما پیغام دا ده چې حضرت اشرف غنی ویلي وو چې موږ به خلیج ملکو ته ویزې خلاصې کړو. دلته د موږ ځوان د بیکاري نه دغسې خوشې ګرځي، نه کار لري، نور روزګار لري، څوک اروپا ته په لاره کې مړ شول، څوک په سویډنو کې مړ شول. موږ د اروپا ته دا غواړو چې موږ ته دا ویزې خلاصې کړي. که چېرته دوی دا ویزې خلاصې کړي، په افغانستان کې به تقریبا جنګ بالکل ختم شي. ټول خلک د میستي نه هغه ته جنګو ته مخه کړې ده، بلکې لاره نه لري څه وکړي. خلخانه یې ورته وکړي ناست ده، مجبور دی چې لار وشکړي یا جنګ وکړي. ډېره مننه.
السلام علیکم، زه د آزادۍ رادیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم. زه کامران د کوار نه افغان مهاجر خبره کوم. موږ د خپل حکومت څخه هیله کوو چې زموږ وزیر صاحب یا نور وغیره زموږ په معاملاتو د کرچینو په حساب کې د پاکستان د حکومت سره خبره وکړي. که دا 15 پورا شي، موږ ته ډېر غټ تکلیف دی. موږ بالکل د خپل کلیو کورونه نه شو وتی او کوو زو چې موږ هر ځای ته نه شي، او موږ مطلب دا چې یا پیسې یا موږ سره نه اخلي، خو موږ دپاره ډېر زیات تکلیف جوړېږي. والسلام.
زه د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته سلامونه وایم. باید له سلامه دې ما غوښتنه دا ده چې د افغاني په پاکستاني پاسپورټو باندې خلک تللي سعودي ته، هغو هغه اوس مشکل لري، هغه نه شي راتللی افغانستان په لارې. که د پاکستان په لارې ځي هلته پو د پاکستاني پولیس نه شي، او که داسې راځي داسې بس وروره قانوني جواز نه لري چې را شي پاکستاني پاسپورټ باندې. دغه نه ما غوښتنه ده چې پاکستاني پاسپورټونه افغانستاني پاسپورټو ته واړئ، لکه د کردي په وخت کې چې واوښتل شول، یو تعداد په هغه وخت کې واوښتل شول، یو تعداد پاتې دي. دغه خلکو ته غټ مشکل ده، مسافرو ته د سعودي کې. دغه نه ما غټه غوښتنه ده، ټولو افغانانو غوښتنه ده. اوس دغه غټ یو غټ مشکل ده افغانانو ته، نورم په مخه ښایم.
السلام علیکم، ازادۍ رادیو کارکوونکو ته ټولو اورېدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. اجمل د پکتیا ولایت نه خبرې کوم. موږ د اشرف غنی نه دا غواړو چې د خلیج ملکونو ته یا سعودي عربستان ته د ویزې خلاصې کړي. خلک ډېر بېکاره دي، د بېکارۍ نه جنګونو ته مخه کړې ده. دغه زما پیغام نشر کړي ټولو اشرف غنی ته، ټولو هغه دولتي چارواکو ته وایي چې دغه ویزې دې خلاصې کړي، دا نیمایي جنګ په افغانستان کې خلاص شي. خلک بېکاره دي، ځوانان ټول روان دي، څوک طالبانو ته ځي، څوک اردو ته ځي، ټول وزل کېږي. ویزا دې خلاص شي، جنګ به په افغانستان کې انشاءالله نیمایي نه زیات ختم شي.
زه خانزاده مینوال د پکتیا ولایت زاجیرو ولسوالۍ اوسیدونکی یم. په اول کرم کې د ازادۍ رادیو ټول کارکوونکو اورېدونکو ته د زړه له کومې سلامونه او نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. په دوهم کرم کې د افغانستان ولسمشر ته، د اجرایي رئیس ته، د ملي امنیت رئیس ته، او د مسلحو قواو ستر درسیس ته صاحب ته، او د شپږو وزیرانو ته، څلور دېرش والیانو ته، او څلور دېرش څارنوالانو ته، او څلور دېرش قاضیانو ته، او درې سوه 15 ولسوالانو ته عرض کوم، خواهش ورڅخه کوم چې خدای ته وګورئ، قرآن ته وګورئ، رسول ته وګورئ، د پنجابیانو ته وګورئ، کفارو ته وګورئ، چې جب ته نور کار ما کوئ، ملک ته کار وکړئ. دا څومره افغانستان کې بدبختۍ چې دي، خاص دي تاسو لاسه دي. ملک ته کار نه کوئ، جب ته کار کوئ. دغه نفر په دې سوچ کوي چې په هر ولایت کې بنګله ولرم، په هر ولایت کې پلازا ولرم، او خارج کې بنګلې ولرم، او زندگی ولرم، د ملت غم نشته سره. ازادۍ رادیو نه ونه ډېر مننه کوم چې دا غمو پیغام بار خبر کی، تر څو کوم نفر نمونه چې ما واخستل دا غوږو ته ورسیږي.
عبدالرحمن رحیمی د کندهار ولایت اوسیدونکی، د کابل ولایت حقوق او سیاسي علوم محصل. لکه څنګه چې د حکومت په لومړی ورځ کې ویل کېدل چې زموږ لومړنی کاری توب یا کاری پلانونه به د فساد په وړاندې مبارزه کول وي، خو زه تاسو ته دا په ډاګه وایم چې فساد که پراخ سوی نه وي کم سوی هم نه دی. په دې معنی یو ژوندی مثال درته وایم، دا بالخصوص د وزارت داخلیه ته راجع کوم چې د دوی په وړاندې چې ډېر د ستر فساد لاملین چې هغه دغه پولیسي ترافیک دي. ما خپله په خپلو سترګو ولیدل چې د وزارت داخلیه څخه په 100 متره فاصله کې دوی په عام ډول د املسخه رشوت اخلي یا پرې کړه په جادو باندې د رفت او آمد اجازه ورکوي یا په داسې ځای چې د موټر د نه درولو تمځایوي د موټر درولو ته اجازه ورکوي او د هغه څخه پیسې اخلي. د وزارت معرف په بغل کې د عبدالرحمن جامع ته چیرم ما خپل ولیدل چې څه اندازه پیسې د ترافیکي پولیس په لاس کې وکښېښولې او هغه ته یې پرې کړه په جاده اجازه ورکړه. نو زه خپله وزارت داخلیه ته دا وایم چې تاسې دونه کنټرول نه لري چې په 100 متره کې تاسې رشوت خوړل کېږي. نو د ولایاتو ولسوالیو کریجاتو چې خدای غم وکړي دا غو غم به تاسو څنګه وکړي؟ تاسو باید دغه خپل نزدې حلقات اول اصلاح کړئ. وسلام.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکنور د کلینا ګلدین تاسو سره په تماس کې ما د زړه له کومې تاسو ته سلامونه ویم او اوریدونکو ته سلامونه ویم. زمونږ د غریبو خلکو تقاضا او غوښتنه دا ده چې زمونږ د ننګرهار ولسوالۍ د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ زلزلې ډېر ځپلې دي او زلزلې کورونه ړنګ کړي دي، ویجاړ کړي دي او هیڅ کومک او مرسته ونه شوله. مونږ د حکومت نه دا تقاضا او غوښتنه ده چې مونږ ولې د دې برخې پرې دي. مونږ غریب خلک زمونږ وسه او طاقت نشته دی چې مونږ ځان د خپلې آبادی په ځای بیرته جوړ کړو. زمې د یخنۍ د ساړه دي زمونږ سات نه تیریږي او کوټې مو ویجاړ شوې دي. مونږ ډېر زیات د تکلیف او د زحمت سره مخامخ یو. زمونږ د حکومت نه غوښتنه ده او زمونږ د افغانستان حکومت سره بار ممالک ډېر کومکونه کړي، ډېرې مرستې ورسره کړي دي، زمونږ په نوم یې ورسره کړي دي او مونږ له دا مرستې نه راځي. مونږ ته دا کومک نه کېږي که چېرته دا کومک زمونږ په نامه راغلي او بل چا هغه کومک ځان سره ایسار کړي او زمونږ د غریبو خلکو برخه یې ځان سره ایساره کړي. نو حکومت دې د دې مخه زر تر زره د دې غم دې وکړي چې د دې غریبو خلکو په غم کې دې شریک شي، ځکه موږ زیات ډېر زیات تکلیف سره مخامخ یو. حکومت نه زموږ دا غوښتنه ده، الله پاک جل جلاله دې وکړي چې زما دا پیغام نشر شي او دې باندې تصمیم ونیول شي. وسلام کورم و آباد او خوشحاله اوسئ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زخدای دود زابل ولایت شرطپاد ولسوالی دی ولګی د کلی خبره کوم. موږ شرطپاد ولسوالی کې طالبان ټول لاري بند کړی دي. یو سړی سړک پوری یو پاولار یو سات سره او حکومت دی هغه هم ډیر کمزور دی، ځکه چې دی طالبان ویني او سره د خیز تیری د خصوص د ځکان په لړ د نورو مقامات هم دا وخت چې دی لاري خلاص کی. والسلام.
زه روزګان ولایت جراوت ولسوالۍ څخه احمد ګل خبره کوم. محترمه، د جراوت ولسوالۍ کې ټول مزکی غصب شو دي، دولتي مزکی غصب شو دي. تر هغه سره بیره په بازار کې د کاجو شو دي ته دکانونه جوړ کړل، انکشاف جهاد شو دي ته دکانونه جوړ کړل، د ملي امنیت شو دي ته دکانونه جوړ کړل، د زراعت شو دي ته دکانونه جوړ کړل. محترمه، دغه وادي ساتنه مرشله کو چې سیاحت راوړي او دغه مزکی وګوري. دا غاسبین مخوی ډاکټر صاحب زه به ونه سم د څنګه د افغانستان رئیس جمهور ځان بوځي چې ټول دنیا غصب کړل او زراعتین چې ټول وچ سورې سانان وچ سول کاریزونه وچ سول خلکو انداری وبرمه پر د ټوک شنه ولې. نو زه د توان چې د افغانستان د مزکی د خار څخه دفاع نشه کولای سبب د افغانستان د ناموس څخه دفاع وکړي. نو زما پر ډاکټر صاحب چې رغب نی باندې ځغ دی چې دا د غاسبین مخونه شي. وسلام.
زه د سنگین ولسوالۍ خبرې کوم. زه عبدالله جان چې د زموږ د زخمیانو روپۍ دي موږ ته پر خپل وخت راکړه وسي. اته میاشتې کېږي چې پیسې درغلي دي کابل ته او زموږ سره رئیس جمهور هیڅ همکاري په دې کې نه ده کړې. دا پاملرنه چې دغه پارچو ته وسي د زموږ پیسې دي پر خپل وخت باندې موږ ته راکړه وسي. موږ انتظار یې. السلام علیکم.
السلام علیکم. دنیا مخصوص خبر کمال جیساس خاز یو کلر والا ما ورورا بدوائی لدی کانچو والا مخنیوائی ویسی سو کی زیاد وزن راوڑی لماکا مروسا سورا دیگو پیسی اخسل کی گی از مکا و مخی درولی اسنگ مدران لار چیزی پیسی اخلی بغلا باندی گاڑی بیا پریدی زیاد وزن والا روٹو نے ٹول تباہ کر سی زیاد وزن راوڑی پیسی لگی پاتی کی سراوڑی اخد بیانا پریدی دیدی مخنیوائی باید وائی شورو را. سلام.
السلام علیکم. خاتم مسجد پراوالا السلام علیکم. دا زیرا د ټول کارکون ته ورته ته وړاندې کوم. دا زموږ پیغام دی چې د پاره اکثر او سالي کې دواشن دل کیږي
بلے السلام علیکم پر دنیا میں د کندهار د جړې ولسوالۍ سره نظم د ورتلو چرواک صدا خواهش دی چې د جړې ولسوالۍ ته څه توجه وکړي برق نه لري د لوب میدان نه لري او پارکونه نه لري نو زه غواړم د کندهار والي سره چې د زموږ جړې ولسوالۍ ته څه توجه وکړي ډېر مننه د ازادي راډیو څخه
ستاسو څخه هم مننه چې مشتمو پیغام پریښو د ازادي رادیو هڅه کوي تر خپل وسه ستاسو دوستانو ستونزې شکایتونه وړاندیزونه د بیلابیلو لارو مرکو او راپورونو لاري لوړ پړو مسولینو ته ورسوي تر څو یاد ستونزې ته یو حل لار پیدا شي مخکې تر دې چې خبرونه پاتې ورسوم دا یادونه بیا تکراروم چې دغه خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي او یوازې ستاسو دوستانو د راغلو پیغامونو پر اساس جوړیږي د نورو فونی تماسونو په تمه مهم شمیره د خبرونه په پای کې اعلانېږي نو قلم در سره واخی او شمیره ولګی مشته زنګ وهی تر بیا مو پر خدای سپارم الله مو ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیوال شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
کمیتی بیا کسو پنا خدایا 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 ترگی میں واقل چه انسان شمنو چاہتا ورکو پیتی غور